اوریدونکو د مشال ډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بهستې. وخت شوی دی 5 بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 5 نیټه ده. په دې غړي کې لومړی تاسو ته خبرونه دراوړو او له هغې وروسته به رپورټونه وي او مرکه هم لرو. په وروستۍ نیمایي کې به نړیوالو کورنیو ورځپاڼو ته کتنه هم وي او نړیوال رپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو په خندا سره چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوه بمی چاودنو کې درې عسکر وژل شوي. 15 جوبل امریکایي سینیټر جان مکین وایي په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. او نن د یونان ولس په ټول پوښتنه کې رای اچوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو لخوا د مالي مرستو شرطونه ومني او کنه. دا خبرونو تفصیل. امنیتی سرچینې وایي نن غرمه د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د امنیتی عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې دوه بمی چاودنې شوي چې پکې درې عسکر وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. چارواکو مشال ریډیو ته وویل بمی چاودنې په رغزی کلي کې د هغې قافلې په لاره کې شوي چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمې ته روانه وه. ته دغه پیښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتی عسکرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. امنیتي چارواکي کی داوا کوي په دغه خطه کې دوه عسکر او ته وسلوال طالبان وجل شوی دي. خو طالبانو بیا د یو شمیر امنیتی سرتیرو د وجلو داوا کړی ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دي چې د روان کال د اگست میاشتې پورې به د خیبر ایجنسۍ او جنوبي وزیرستان د ټولو بېکوراکل شو کورنیو واپسي سرته ورسیږي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د بېکوراکل شو کورنیو یو ځایي مشر صوبت خان وایي د دوی د واپس تلو عمل ډېر ورو دی او باید حکومت لومړی دوی ته بنیادي ضرورتونه ورکړي.
زه خو نه وینم چې په اگست پورې وشي ځکه چې دا کم پروسیس د انتهایي سلو دی. یو خو دا دی چې زموږ په علاقه کې چې کم د 13 کاله جنګ تیر شوی دی په دې کې تقریبا 90% کورونه چې دي دا مکمل وران شوي دي. موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې صرف موږ لږې اعلانونه نه کوي.
گورنر مهتاب عباسی دغه خبرې تیر ورځ د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچر اورسن سره په پیښور کې د لیدلو پر وخت وکړي. افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد به دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د نامنیو د پیښو پلټنې به کوي. د تیر چرت په ورځ وسوالو پر دغه ولسوالۍ برید وکړ چې له کبله یو شمیر سیمه ییز پولیس ووژل شو. اعلامیه وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلی په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل کې به خبري غونډې ته وکړي او ټینګار یې وکړ چې که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي دا به یوه لویه تېروتنه وي.
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندیښمن کړم او په دې صورت کې د پخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل به لوی تیروتنه او نورین وي.
دا په داسې حال کې دا چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې د 2014 کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو سفارتي ودانیو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم کیږي چې اروپایي مشرانو له دې هیواد سره د مالی مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دي. که ډیر خلک په ټول پوښتنه کې دغه پلان رد کړي د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم له اروپایي اتحادیې ووځي. شاوخوا 10 لکه خلک به نن په دغه ریفرنډم کې خپله رای اچوي. دا ټول پوښتنه د وزیر اعظم الکسیس سیپراس په وینا کیږي چې په خلکو یې ټینګار کړی و چې د ویرې پر ضد ووټ ورکړي او ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. نړیوال طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې یوې معاهدې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولی او وایي له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته شي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نشي پر شا کېدی. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او پوځي چارواکو ته یې نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخت کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر بیجی کید وویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپله ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تیونس کې په یو ساحلي هوټل حمله اته دیش بهرانیان وجل چې اکثریت یې د برتانیا وو. په عراق کې پر لپسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او لسګونو نور ژوبل شوي دي. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په غربي سیمه عامل کې وشوه چې 9 تنه یې وژل او 43 نور یې ژوبل کړ. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یو تمځای کې په موټر کې د ځای پر ځای شوي بمی چاودنې 3 کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. او بل خبر دا چې سعودي عرب وایي یو سختریز یو وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن او ترسار لاندې و له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل یوسف الغمدی په طائف ښار کې د پولیسو په محاصره کې وو. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال ډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
دې غړي کې به واره شمالي او جنوبي وزیرستان کې چاودنې او حمله یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. د امریکا سفیر وایي باید چې نور په جنوبي ایشا کې پراکسي یا د پردي شاه ته جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي. دغه پراکسي جګړو په اړه یو کارپو وایي
په افغانستان کې پاکستان کې انډیا کې نو اوجنته کې دا پراکسي وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې ته څنګه دې ولې دی.
بلخ امریکایي سینیټر جان مکین افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي په اوسني حالت کې د افغانستان یوازې پرېښودل لویه تباهي ده. د خبر ایجنسۍ کډوال وایي په سیمه کې یې 90% کورونه او سرکاري ودانۍ جنګونو تباه کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې عملي ګامونه پورته کړي. دا به هم وره چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړي او دا به هم وره چې د پېښور کاوخانی د روزې په میاشت کې د ورځې پر ځای د شپې آبادی وي.
اوسونو خلک راځي د کاوې لپاره د زمنه چې کم خلک تقریبا چې تاسو نیمه ګنټه یا
نور هم یو شمېر رپورټونه له مشال ریډیو سره اوسي.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نن د شمالي وزیرستان په دتخیل رغزی کلی سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله ریموټ کنټرول بمی بریج شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د مشالې د خبريال وایي د رستیو کې په دتخیل او شوال سیمو کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ پر یو بل بریدونه زیات شوي دي. نور تفصیل لسیمه د مشالې د خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وایي نن غرمې میرانشاه په لویدیز تحصیل د تاخیل رغزی کلی سیمه کې نصرګند وسلوالو د سړک غاړې سره دوه بمونه خښ کړي ول چې د امنیتي سرتیرو قافله یې پې الوزولې او نتیجه کې یې په موقع درې سرتیري وژلې او 15 یې ټپیان کړي. د فوز استخباراتي ادارې چارواکي هم د برید پخلې کوي. چارواکي وایي امنیتي سرتیرو دغه قافله د رغزی کلی سیمه کې د لټون عملیاتو په مخه روانه وه چې یاده سیمه کې ورته خښ کړل شوي ریموټ کنټرول بامونو باندې والوزول شوه. تر اوسه د پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. چارواکو په وینا ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه فوزي روغتون ته انتقال کړي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال هغه سیمې دي چرته چې د ضرب اعظب عملیاتو وروسته د فوز په وینا شمالي وزیرستان زیاتره برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او شاوال د تاخیل کې اوس مخ په وړاندې روان دي چې په دې وروستیو کې وخت په وخت دغلته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د انښتې راپورونه مخې ته راځي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزې سیمې دي چرته چې د څېړونکو په وینا وسلوال ټول اوس دغلته منتقل شوي او فوز دغه سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستلو لپاره هوایی بمبار ترڅنګ اوس مکانی عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان زو جنوبي وزیرستان ته. په سویلي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو وسلوالو طالبانو ترمنځ انښته شوې ده. امنیتي چارواکي ادعا کوي په انښته کې دوه امنیتي سرتیري او اته وسلوال طالبان وجل شوي دي، خو طالبانو بیا د یو شمېر امنیتي سرتیرو د وجلو ادعا کړې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
په ډیره شمیر خان کښې د خفیه ادارو چارواکو د مشال ریډیو په پښتنه پخلای وکړلې چې طالبانو دغه برید د هفتې په ورځ ټیټ مازدیګر هغه وخت وکړلې چې کله د پرغله غر سره نږدې د زار ژور په سیمه کښې د امنیتي فورسز د سرتیرو یوه دسته د مورچې د ژغورنې نه د ورستې نږدې ارضي کیمپ ته روانه وه چې په ځنګل کښې خوندي طالبانو برید ورباندې وکړ چې په نتیجې کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیری مړه او درې نور پر ارژلی شول. دغې ذرایع دا هم وویل چې د پوځي سرتیریو په ځوابي کاروایي کښې د برید کوونکو طالبانو اته ملګري هم ووژل شول. ذرایع د وژلیو طالبانو او د هغوی د مړیو یا د نومونو په بارې کښې نور تفصیل را نه کړ. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته د دګي برید او په برید شه د اوو پوځي سرتیریو د وژلو د دعوې سره د پیشې او دګي مرګ ژوبلې ذمهواري قبوله کړه. اعظم مسعود دا هم وویل چې په برید کښې د دوی یو ملګری هم وژلی پر ارژلی شوی نه دی. یاد دې وي چې د پرغله غر سره نږدې د امنیتي فورسز او مسعود طالبانو په منځ کښې بریدونه کېږي او د تېرې ورځې برید هم د پرغل غر هغه ځای سره نږدې شوی دی چېرته چې د تېرې میاشتې په اتمې نېټې د مسعود طالبانو د یو برید او د پوځي سرتیرو په ځوابي کاروایي کښې د طالبانو مهم کمانډر شمی مسعود په شامل شپږ طالبان او دولس پوځي سرتیري وژلي شوي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پېښور ته د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تېره ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي چې نور په جنوبي ایشیا کې پراکسي جګړو ته د پای ټکی ایښودل پکار دي. د امریکا سفیر ویلي حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز ویل چې امریکا حکومت غواړي د دغو هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یو مهم ګام په توګه یاده کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس را کوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د وروستي حالاتو په رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقه کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو. کله چې امریکا د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایی سفیر ریچارد اولسن زیاته کړه چې پتیرو سوردسو کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه وو او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژل شو. زما په اند اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید په شا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارد اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یو ځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي. امریکایی سفیر ریچارد اولسن تیره ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو او په امریکایی کونسلیټ پیښور کې د روژماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایی کونسلیټ کې د 4 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پیښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه چې تاسې په رپورټ کې اوردل چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دی په کار ده چې نور په جنوبی ایشیا کې پراکسی یا د پردی شاته جګړو ته د پایټکه کې خودل شي. همداراز د پیښور یونیورسټي د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر اجاز خټک سره مو په جنوبی ایشیا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د ځینو نورو څرګندونو په اړه خبرې کړې دي. نو هغه وایي
او دلته کې ډېر زیات د جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاص په دې دواړو د اوږې او سره لږ ایران هم کش کېږي، خو دا درې واړو ملکونو کې خو خاص ده. نو دلته کې د پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې کوي. بیا دا ندې خبره دا ده چې درېنګل او سمنتګونی درې واړه کوي. دوی ملکونو پکې ډېر لوی علاقې درې واړو اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي. نو دا باندې دل ضروري دی چې خو دې خبره نه ده.
نو اجازه خټک سه به استاسو په فکر په جنوبی ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردی شاته جګړې مخه څنګه نیول کېدې شي؟
دلته کې پاکستان حوالے سره به خبره وکړم. انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډېر خبره په کار دی. خو پاکستان زه پاکستان کوم نو پاکستان حوالے سره وایم چې پاکستان ته هم فنډامنٹل چینج په کار دی او پاکستان خارجه په دې کې سٹار دی. نو چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن نه اوباسي او بل دا سوچ ذهن نه اوباسي چې خارجه پالیسی کې خارجه پالیسی ملک سره اختلاف، ملک سره اختلاف نه، اما مذهب سره اختلاف نه، او مذهب استعمال ختم کړی شي. دا به څنګه کوي؟ دا وینا بیا اسانه ده کول ګران دي.
د امریکا سفیر دا هم ویلي چې حکومت به یې د 90مې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا ډېره مهمه خبره ده. دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کېږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د شوروي غوندې لاړه. دا څنګه دا امریکا هلته نه په تېښته نه ده روانه. امریکي افغانستان کې خپل ټیکټیکل چینجز وکړي، فوجي دغه کې ډایرکټ اکشن کی سناخې دا بیا بیا خلک وایي خو پاکستاني خلک هغه نه مني. خو افغانستان فوج خپل کولی هغوی ته د امریکي سپورټ حاصل دی. هغوی به اکنامیکلي هم ویپنس حوالې سره هم ٹریننګ حوالې سره هم افغانستان ای ابینډن کړی نه دی. او بل دې کې کچین رول زیاتېږي.
اغم امریکی پا زد نزیاتی گی دیتی زاد زہن کے دلت انیلیسس اکثر دا غلطی کئی چلا تا دی چین او دی امریکی تعلقات دی روس او دی سوویٹیون او دی امریکی تعلقات گونتا ندی دی وقت کے امریکی چین بارا کے سبیر با امینہ کی بمنی خود دوم دشمنی کے امنا دے او افغانستان کے دا چین رول پا امریکی پا زد ندے امریکا پا خفا ندا
دا او دا پیښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر اعجاز خټک تاسو ته خبرې اوریدي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز د اړیکو څنګه وایي چې د خبر ایجنسۍ د باړی او تیرا میدان سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې یې د تیرا په کوکی خیلو کې د وسلوالو پر ضد د خبرټو په نوم عملیات پیل کړي او بریاوې یې پکې ترلاسه کړې دي. په همدې حال کې له تیرا کوکی خیلو بې کوره کړل شوي خلک د یادې سیمې د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي. نور تفصیل د فرحت شینواري په دې رپورټ کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی سانگی آئی ایس پی آر یو چارواکی خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلی دی چې امنیتی ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمنی بحال کړې ده او وسلوال تیرا کوکی خیلو ته ورغلی دي. پوز وایي چې په دې وروستو کې د تیرا په کوکی خیلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نخه کړې دي او درنا مرګ ژوبله ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
اس کو آ حالت نہیں اس کو بس وہ گورے ڈیرہ مدوش لا کہ پیخور کے انداز سے غفرت نہیں شوی اور دا پیخور سر چکم خوش آئی علاقے بھی اب تک اس نے دی حضور کم شوی دے نواز کو فکر کو میں کہ اهم ناکامیابی ده د پاکستان حکومت او د فوج لپاره. او دغه چې کوم مخالفین دي که هغه لشکر اسلام دی که هغه طالبان دي نو هغوی کمزوري شوي دي. یو د هغې دا ثبوت دی چې څه خلکو افغانستان ته تک کړی دی.
په تیرا کوکی خیلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمروت کې دیره شول. د تیرا کوکی خیلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیرا کوکی خیلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبره بېګا د غوای نه د مونږ د مالونو ولتلی اوس اوس بیا هغه واپس راغل. بېګا د شپام ویلي چې حالات ډېر خراب وو بس جگڑی لکا باؤنڈری لائن چکم دے منگا افغانستان سرا نو آغاز دے پکٹو گنو سر دے میدان نہ یا دے گرینا دو لوگ نے مشتل کی گیا گا لوکا فی الحال زمین خلق نشتا کم چور ہے مالون والا لگ کم کسون نواب افغانستان طرف تو وقتی من سوتا غور سے لکم کلیئر شی وہ بس ہم دو بہت ہونی گی وہ منگا خپل وطن کی خپل آگے کی خپل استوب نہ شروع.
رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثر داوو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوې کېږي فوج دعوې کې یا مخالف فریق دعوې کې هغه زمونږ سره رسیږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې چې په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو له لارې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تازه په خیبر ایجنسی زنو سیمو کې د پوزي عملیاتو په اړه واوریدل. او بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د روان کال اگست میاشتې پورې به د دغه پوځي عملیاتو له کبله د بیکوره شوو ټولو کډوالو د واپسۍ عمل سرته ورسیږي. بلخوا بیا د خبر ایجنسی دغه بے کورشوی خلق وای چې چارواکو ته تش اعلانونه کول نه دی پکار او باید چې په سیمو ته د دوی د واپسې نه مخکې هلته کې دوی ته ټول بنیادی اسانتیاوي برابر کړي او د دوی ودانۍ په مکمله توګه جوړ کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
گورنر خیبر پختونخوا پرون په گورنر هاوس کې د پاکستان لپاره د امریکای سفیر سره د ملاقات په وخت ویلي چې د جنوبی وزیرستان او خیبر ایجنسی بې کورشو مرحله وار واپس روانه ده او تر دې دمه د دواړو جنسو تر 30,000 پورې کورنۍ واپس تللي دي. دوی ویل د اګست میاشتې پورې د خیبر ایجنسی د ټولو بې کورشۍ واپسې عمل سرته ورسي. بلخوا د خیبر ایجنسی د متاثرینو یو مشر صوبت خان وایي چې په سیمه کې 13 کالو راسې جنگ روان دی او د سرکاري ودانو سره سره بازارونه او د دوی کورونه هم تباه شوي دي.
کم پروسیس دا انتہائی سلو ہے. یہ خدا دے چیز ہم پالاکا کی چھے کم دا تیر اتکا لجم تیر شوی دے پا دیرے کی تقریباً 90% کورن چیزی دا مکمل وران شوی دی او چھے سمرا سرکاری اداری دی آغا مکمل ختم شوی دی. ہم دے حکومت نا مطالبہ کرو چھے صرف مونگ لگے اعلانونا نکے بجوان چھے کم ضرورتی نا دی پا علاقہ کی آغالی مونگ لگے وفتی تہا تارا زر تر زر مکمل کی.
نا قبالی سمی این اوصل وقتمنا دا قامی اسمبلی غڑے قصر جمال اپری دیوای چروان کال په مرکزی بجټ کې د قبایلو د بیا ودانې لپاره 100 روپۍ خوده شوې دي.
مو امید لرو چې کوم پیسې ورته مختص کی ځای کې مو مرکز ورسره پاتې سیکریټ او کوم ګورم سره چې کوم ایم ان ای ګانی په ټولو نور تیر دي چې دوی علاقې کې کوم داسې مسایل دي خاص پر سکولونه تبا شوې دي هسپتالونه تبا شوې دي داسې د بجلی نظام. زه امید لرم ان شاء الله چې کوم له غونډې اخلاص سره کوشش وکړو ان شاء الله کافي ده پرې دوه کوم ضرورتونه دي دا په دې کې کوو.
د پاملدا چې گورنر خیبر پښتونخوا پرون د امریکای سفیر سره په گورنر هاوس کې ملاقات کې دا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې تر ډېره حد امن په ځای کړی شوی دی او ډېر زر به ټول قبایل خپلو سیمو ته استانه شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو د شبیر احمد جان رپورټ واورېدو او اوریدونکو اوس ستاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو خو دلته کې وړ شان دماغ لو
دا مشال ریډیو دا
اسلام آباد ته د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي د ترګریز د کمی تګلارې باندې تر ډېره حده کار شوی او دا تاثر ناسم دی چې ګینې په دې عمل درآمد د یوې محکمې یا وزارت کار دی. دا خبره د خالی پورز ماسخوتن د یاد وزارت لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې مخې ته راغلې ده. دا چې کارپوهان دې ته څنګه ګوري پړې تفصیل د اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د خبر پاڼې تر مخه اوسه پورې د 450,000 نه زیاتو کاروایانو دوران 6,000 خلک نیول شوي دي. دا شان ضربې عذاب اپریشن کې 40,000 نه زیات وسلوال مړه شوي او د دوی مالی سرچینې تړل شوي دي. مشال ریډیو چې د نېشنل اکشن پلان یا کامی تګلارې په اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوس وکړو نو دوی تر څه حده د دې اثرات په ځمکه ښکاري.
خدا سی دی چې داغه باندې نظر واچ نه داغه سره نتایج مخامخ راځي. لکه څنګه دنیا کې هم دغه رپورت تسلیمه کړی دا چې په دنیا کې 15% په تر غړای کې زیاتواله راغلي دي لیکن پاکستان کې کمی راغلي دي. او هغه دوی سطح باندې به چې کم کېدل هغه هم خودکش بمباد کم شوي دي.
د نوموړي په خبره دی لړکی ځینې کمزورې هم شته او د هغې بشپړه ختمون د پاره به ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي او صوبایي حکومتونو او ادارو لا په شریکه کار کول وی.
فاٹا کے کم سیکورٹی اداری دی ابھی پلاس کی چکم کارو ندی نیشنل الیکشن پلان تھا پاغیبانی اوے پرسنٹ عمل شوے دے. لیکن بل طرف تا سیاسی یا ایڈمنسٹریٹو خلق چکم دی پاغیبان دی تقریباً چی 25% اہم کار نے شوے. بل طرف تک کراچی کے اوگورے نو سیکورٹی اداری یا بلوچستان کی ابھی خو کار کبھی لیکن سیاسی قوتوں نے چکم دی یا زمنگا حکومتوں نے چکم دی کا صوبائی دی ابھی آگ نمونہ وقت اوڑان دے تک نہ کبھی.
یادونه دا چې داخله وزارت دا بیان رستو له هغه جاری کړو چې د سپریم کورټ یو جج جسټس جواد خواجه د یوې مقدمه اوریدنې دوران ویلی وو چې په اکشن پلان عمل درآمد نه کیږي او دا په ولس پسې خندا ده. داخله وزارت خپل بیان کې دا هم ویلي چې راتلونکي اونۍ به په کمی تګلارې د شوي عمل درآمد تفصیلي رپورت سپریم کورټ کې جمع کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د ترګری د مخنیوي پلان یا نیشنل الیکشن پلان په پیښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو جوړ شوی وو. وخت شوې 15:00 او پر کنداسه د هم سټوډیو تر غلې راځي چې لاغو د خبرو لنډیز وره.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوو بمي چاودنو کې درې عسکر وژل شوي. 15 ژوبل. چارواکو مشال ریډیو ته وویل بمي چاودنې په رغزي کلي کې د هغې قافلې په لاره کې شوي چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمې ته روانه وه. دغه پېښه پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي سرتېرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه امنیتي عسکر او اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی د اگست تر پای پورې به د خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان د بیکوره کړل شوو کورنیو د واپسۍ عمل سرته ورسیږي. افغان ولسمشر د میدان وردګ د چلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی. دغه وفد به د ولسوالۍ ته سفر کوي او د نامنیو د پیښو پلټنې به کوي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلی په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل کې به خبري غونډې ته وکړي. نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پښتنه یا ریفرندم روان دي چې اروپایي مشرانو له دې هوا سره د مالي مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دی. که ډېر خلک په ټول پښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم له اروپایي اتحادیې ووځي. نړیوال طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې یوې معاهدې ته نږدې شوی دی چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذه کړی او پوځي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخت کاروایی وکړي او په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي.
دا به پرخنداسته چې تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د نور رپورټونو تر څنګ دا به هم اورئ چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تهران د اټومي پروګرام پر سر په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي سراج زهی ته وکشي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی ترهګري په مکمل توګه ختم کړی شي او امن پزای شي، ځکه چې لسم مودې راهیسې روانې ترهګري د پاکستان معیشت ته ډېر زیان رسولې دي. ادارې مخکې لیکي چې د تیر وخت د غلطیانو له وجې په ملک کې ترهګرو خپل پنجې مضبوطې کړې دي او تر دې چې په قبایلي سیمو کې یې په مکمل توګه کنټرول هم ترلاسه کړی وو. ادارې وایي که څه هم د پاکستان پوځ لومړی په سوات یا باجوړ خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سناس ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی دا. ادریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پانه خپل ادریا کې وایي چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابی سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه اغستل په کار وی. که وقت چې نو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې په ځمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي، او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلته زده کوونکي یا استادان ناراضي. ادریا مخکې لیکي چې موږ د نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلی ولس د خپلو کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د دې حالات د لاسه قبایلی سیمو کې نه یوازې تعلیمي حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. ادریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمي اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسری سروي وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکار شي د هغې د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسي جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانې دې بارتي کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاسي تګلارې په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې د دې ګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او خلک ورته اوس یو ټرن خان وایي، مانا هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوسه شوی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنګ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. د دواړو مقالو لنډیز ګولیاز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزي غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولی دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلې تور و چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټی لګول شوی و. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټی نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده. خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورځپاڼه لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټی په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی و او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی و چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې هم دغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورځپاڼه لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوي دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. که څه هم د دې پروګرام لاندې یو شمېر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي سېنېټر جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې وای، په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پر خودل لوی ستونزې زیږولې شي. هغه د سرګردونې د شنبه په ورځو په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ ک نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یو نه جبرانیدونکې تیروتنه وي. دا براسي حال کې دا چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د پلان تر مخه د 2014 میلادي کال تر پایا د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماتیکیو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. له کابل د مشر خبریال یوسف خان زدران نور حل کوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري خو په وړاندې یې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر په لومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي
بل خوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
تاسی افغانستان ته د امریکایي سینیټر جان میکین د سفر او د افغانستان په اړه د هغه د څرګندونو په اړه د یوسف زادران رپورټ اوریدو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
دا د مشال دیو سبانه ورځی اونیزی خبرونه دي. اوس هم یو نړیوال رپورټ لرو. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو د تهران د اټومي پروګرام پړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. چارواکي وایي د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د لرې کولو موضوع د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا څېړل کیږي. د بهرنیو چارو دغه وزیران به اخیری موافقې ته د رسیدو لپاره د ټینګار په خاطر نن په ویانا کې سره وویني. د موضوع په اړه نور تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون د مذاکراتو پر مهال په راتلونکي کې پر تهران د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په اړه پرمختګ کړی، خو د ایران د پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه نظریې بیلابیلې وې. ډیپلوماټانو ویلي چې دوی پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا لګول شوی بندیزونو د لرې کولو د میکانیزم په اړه یوه موقتی موافقه کړې، خو له دې وروسته بشپړ قدرتونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اړه موافقه کوي چې له مخې باید د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې سي او بیرته به هغه وخت نافذیږي که ایران له راتلونکي موافقې سره سم چلند ونه کړي. د ایران لخوا مشر مرکچی عباس عراقچی وویل چې اوس هم د بندیزونو په اړه 4-5 پوښتنې سته چې پکې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو پر مهال د بندیزونو لرې کول شامل دي. د مذاکراتو پر مهال له ایران څخه غوښتنه شوې چې له موافقې وروسته ژر تر ژره خپل اټومي پروګرام محدود کړي چې شایي راتلونکې اونۍ وي، خو عراقچی وایي چې دا کار به 4 میاشتې واخلي او دوی ټینګار کوي چې ایران تر هغه وخته د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو انتظار نسي کولای. دوی وایي چې دا به د ایران لپاره یوه ستونزه وي. عراقچی خبرداری ورکړی چې مذاکرات اوس هم بې نتیجې پاتې دی سي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو او نورو ستونزمنو مسالو خبرې به د بهرنیو چارو وزیرانو ته پرېښودل سي چې نن د اوترش پلازمینې ته د اخري موافقې لپاره تللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ویانا کې د خپلو هیوادونو له متخصصینو سره پاتې دي. کیری او ظریف پرون دوه واره سره وکتل. پر ایران د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیې لخوا د وړاندې سوي پلان له مخې پر ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه به د لږ تر لږ لسو کلونو پورې د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې لرې سي. مذاکراتچیان ونه توانېدل چې د جون د دیرشمې تر ضرب العجله یوې موافقې ته ورسیږي، خو د جولای میاشتې تر اوومې نیټې یې بل ضرب العجل ټاکلی دی. ټول لوري وایي موافقې ته نږدې سوي دي.
تاسو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د تکتورو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اوریدو. اوس یو بل نړیوال رپورټ هم ستاسو لپاره لرو. د تیونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دغه حالت به په هغه هیواد کې درې ورځې نافذ وي. تیونس یوه اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریح ځای یا استراحت ځای په یوه حمله کې 38 تنه ووژل شول. سلیم احمد صالح نور جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپله ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسیدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برېټانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو څلور کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
په تیونس کې د هغه هیواد د ولسمشر لخوا د بیړني یا ایمرجنسي حالت په اړه تاسې د سلیم احمد صالح رپورٹ اوریدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال دیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه وروستۍ خبرې غړې ته وګستي. فارم پالیسی مجلې یو مقاله خبره کړې چې وایي په پاکستان کې ترګری په یو کال کې اهم دومره خلک ندی وجلی څومره چې سن صبح په خاص توګه کراچي خار کې ګرمۍ او د بجلی لوډ شډینګ للاسا په یو هفته کې وجل شوی. چارواکي وایي دغه یو هفته کې سن صبح کې څه باندې 1200 کسان مړ شوي دي. د مخالی غټي برخې منور شاوړان دي کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې په عامه توګه د 4.5 میگا واټ نه تر 15 میگا واټ پورې د بجلی کمی ده، خو په ګرمۍ کې دغه کمی د 8.5 میگا واټ نه هم واوړي چې له وجې یې د بجلی لوډ شډینګ سیوا شي او داراز د خلکو مشکلات هم زیات شي. د دې تر ټولو لوی مثال په دې ورستیو کې د کراچۍ حالات وو چې د ګرمۍ سره لوډ شډینګ زیات شو نو په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړو. مجله په پاکستان کې د توانایي د بحران په اړه د یو نړیوال ریپورت پر وړاندې کوي. د هیواد کې 30% بجلی خلکو ته د رسیدلو او ویشلو په وخت ضایع کیږي، چې پکې د بجلی بیکاره ترانسفورمرې، زړې ستنې او بیکاره تارونه شامل دي. خو د دې په نوي کولو ډیره خرچه راځي چې د حکومت د واسنه بهر ده. بیا د بجلی غلا دا مسله لا نوره پیچلې کړي، او دا راز د بجلی په مات کې په حکومت پورې په اربونو روپۍ قرضونه هم د بجلی په پیداوار او ویش بد اثر کوي. د مجلې په وینا د بجلی لوډشیډنګ نه یوازې د عامو خلکو ژوند متاثره کړی، بلکې په دې هیواد کې یې کارخانو ته هم ډیر زیان رسولی، چې په نتیجه کې یې د ملک اقتصادي وده کمه شوې ده. د دې ترڅنګه په دې کارخانو کې کارکوونکي خلک هم د بیروزګارۍ سره مخ دي. مجله لیکي د دې ټولو مسلو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پاکستان اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي. دې لړ کې د بجلی د رصد او ویش نظام ښه کول او د غلا مخنیوي ډیر ضروری دی. دا راز ولس د بجلی بچت ته حسول پکار دی، چې په نتیجه کې یې د سباندې 2200 میگاواټه بجلی بچت امکان لري. یعنی د بجلی کمښت به نیم پاتې شي او د لوډ شیډنګ دورانیه به هم کم شي. د مجلې په وینا د پاکستان حکومت د بجلی د پیداوار په اړه یو شمیر منصوبو باندې غور کوي، خو په دې توند عملی ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې د انمار، هوا او کویلې نه د بجلی جوړولو منصوبې په فوري توګه قابل عمل دي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان کې د روزګار او سہولتونو په خاطر لویو ښارونو ته د خلکو د منتقل کېدو شرح سیوا شوې ده، چې له وجې یې د بجلی ضرورت ورځ په ورځ سیوا کیږي. یعنی په موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی ضرورت زیات نه زیات 40000 او 800 میگاواټه ده، خو اټکل کیږي چې په 2019 کال کې به دا ضرورت خواوشه 23000 میگاواټه وي. نو پکار دي چې حکومت دغه هم په پام کې ونیسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د قبایلی سیمو زده کوونکي له حکومته غوښتنه کوي چې په فاټا کې د اډهاک لیکچرانو یا استادانو پر ځای نور اهل استادان واخیستل شي، او دا کار دی په میرټ باندې ترسره کړل شي. د دوی په خبره ځکه ک یو طرف ته د استادان خپل ډیوټي په سمه توګه نه کوي، نو بل خوا دی کې زیاتره د نورو سیمو سره تعلق لري چې پر وخت ډیوټي ته نشي حاضرې دی. پای تفصیل د اسلام آباد د مشالډو د خبريال سره ظاهر په دې رپورت کې ورو
د قبیلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فټا سټوډنټ ارګنایزیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبیلی سیمو په کالجونو کې چې کوم ارزی یا اډهاک لیکچرران کار کوي، هغه دې په فوري توګه لری کړې شي او په میرټ دې په دغه چوکو اهل استادان واغستل شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لدا کالج استاد او د ډهاک لیکچرر صدر امجد جانگیر نه او پختل، نو هغه وی چې په فاټا کې کوم ډهاک لیکچرران کار کوي، نو دغه ټول د فاټا سره تعلق لري. کله چې مشال ریډیو د نیم قبایلی سیمې اف آر نزکامی اسمبلی غړي قیصر جمال نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وی چې دې په دا مسله د فاټا سیکرټریټ او سفران وزارت سره راپورته کوي. د ذکر چې په قبایلی سیمو کې ټول 350 اډهاک لیکچرارانو کار کوو، چې پکې ځینې اوس لری کړی شوي دي او د هغوی پر ځای پکې په کمیشن نور مستقل استادان اغستل شوي دي، او دغه رنګ دا سلسله لا روانه ده. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پېښور ته د پېښور کاوخانی د خوندورې کاوی لپاره نوم لري، خو د روجې په میاشت کې دغه کاوخانی د ورځې پر ځای د شپې آبادی وي. روژه کې د پېښور په کاوخانو کې تر پېشمنی ځوانان او سپینګیری په کاوه تنده ماتوي. پېښور کې زموږ همکار زران یوسفزی دغه کاوخانو ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی چې په غږ باندې پیلېږي.
د پېښور په هر بازار کې د کاوخانو دغه آوازونه تر غوږو کیږي. د روژې په میاشت کې دروازې د پېښور کاوخانې بندې او بازارونه شاړ وي، خو د روژه ماتې وروسته په کاوخانو کې د ګڼې او د قهوه فروشانو غږونو سره بازارونه لا نور هم آباد ښکاري. په خیبر بازار کې د یوې کاوخانې مالک عبدالرازق وایي،
زیات خلک چې کومه ناشته وکړي نو کاوه ورپسې ضروري سکي، خامخا وروسته نا وخته پسې پاسه بیا د شپې راځي. دلته اوس به تقریبا د شپې دوو درېو بجو پورې په سوونو خلک راځي د کاوې دپاره. داسې هم نه چې کم خلک وي، تقریبا چې تاسو نیمه ګنټه یا ګنټه پس راشي نو دا غونډې غاړې ډکې او دا کاوه چې دا نو دا د پېښور یو پخوانی یو ډېر زوړ کلتور دی او ډېر خلک ولا راځي صرف د کاوې دپاره. دا کاواز کی دلته او دا کاوا دلته ډیره زیاته استعمالیږي.
عبدالله چې په یو کاواخانه کې ناست وو او لقاوی خوندونه اخستل، مشال رډیو ته وویل چې په روژه کې د دتن دا لقاوی بغیر په بل سو نه ماتیږي.
یاره زما خو زه پیدا شوم، دا کاوی رواج دلته شروع ده او دا کاوا په ټول پېښور کې ډیره زبردست کاوا پر هوټل کې ملاویږي. او دا کاوا چې دا لکه مونږ اوبه ډیره زیاتې اوس کو نو هغه تنده نه ماتی، او دا کاوه چې موږ اوس کو دی سره تنده ماته شي او بل ډیر زبردست کاوه ورکړي.
د پېښور په کاوخانو کې د روژه ماتې وروسته لسپینګیرو زیات ځوانان په نظر راځي. د ارشاد خان په نامه یو ځوان وایي چې د کاوې د سخنې روایت ورته له مشرانو پاتې دی.
کاوه خو جی د پېښور نوم چې سوکلی سر کاوه جی ډیر مشهور یادېږي، او د پېښور کاوه چې کوم دا جی په غونډه دنیا کې او په خاص کر په پاکستان کې خوره کاوه په باره کې پېښور ډیر مشهور دی جی. او دلته جی نوجوانان راځي، څنګه چې زموږ مشرانو به کاوه څښلو پېښور کاوه لحاظ سره ډیر مشهور دی. دغه سو جی تر پېشمنی پورې هلکان ناستي، ټول نوجوانان راځي او د هسپتال تور اتو په علاقو کې ناستي او کاوه څښي.
د نوي تحقیقونو تر مخه او د ډاکټرانو په وینا د کاوه څښل او بیا په خاصه توګه ترخه کاوه د صحت لپاره ډیره ګټوره ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري، د نن ورځې د نه ساعته خبرونو وروستۍ اخیری شیبې دي. نو راځي چې له فرخنده صده وروستۍ لن خبر اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوو بمی چاودنو کې درې عسکر وژل شوي، پنځه ژوبل. چارواکو مشال ریډیو ته وویل بمی چاودنې په رغزی کلي کې د هغې قافلې په لاره کې شوي چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمې ته روانه وه. د دغه پېښه پړاله چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه سرتیري او اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي ویلي د اګست تر پای پورې به د خیبر ایجنسی او جنوبي وزیرستان د بېکوره کړل شوو کورنیو د واپسې عمل سرته ورسیږي. افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پښتني ریفرنډم روان دی چې اروپایي مشرانو له دې هیواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دی. که ډیر خلک په ټول پښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم له اروپایي اتحادیې ووځي. نړیوال طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې یوې معاهدې ته نږدې شوي دي چې له مخې به د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداری زیاتې کړې دي. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذه کړی او پوځي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایي وکړي. او په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي.
او اوردونکو هم دې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو د مشال ډیو ټول خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. همدارنګه سبا سهار پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونه پیلېږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورئ. خپل قربا سره الله مومند او د خبرونو ویاندې فرخنده صد او ټکنیکی همکار ایسا کمیټه اجازه ورکړي. د الله پامه.